吗？
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونې ډیرې برخه کې د ژوند رنگونه پروګرام او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان د اداره کړ چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 1 کسه ووژل شول او شاوخوا 120 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسلې ډب کړي. زلمی خلیلزاد د هند ان ڈی ٹی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې درلګ ترلګه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه زیاته کړه چې د طالبان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې نه دي شامل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبري وستایلي او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بلورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې ترسره شوه، پاکستان د هالند لوبډالې ته د 3 په توپیر ماتې ورکړه. لومړۍ بیټنګ هالند وکړ او 120 منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان په وروستي اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د نن ورځې دوهمه لوبه د ویست انډیز او سکاتلند ترمنځ ده چې په هند کې به ترسره شي او په دریمه لوبه کې به نن امریکا له هند سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونه د بحث لپاره خوره کړې ده. د افغانستان په ګرمسیر او سیمو ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15 پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 14 شروع شي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپل تحصیل رښتو کې به د دندو خاوندان وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د
افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاستې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاستې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاستې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتحانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکانو لپاره پرانیستل کېږي، درد د ناهیلي بېعدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلې کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا شد من امسال خودم شاید فارغ میشدم، ما دیگه 4 سال از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماندیم. ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم.
زیاتره دخترانه که ما میبینم کلا افسردگی داره. دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغ یم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همغه سه 12 پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو انجنونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سمبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل:
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړ زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیکه، او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنگونه پروګرام له اساسي رادیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړې ده. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی، د ښځو د حقونو فعال، او محمد افسف ننګ، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته ښاغلی ننګ به وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د کابل پوهنتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي نظر مو اخیستی. همدارس مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال ابراهیم شینواري نظر اخیستی دی، چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې در سره شریک کړو. وست شوزو د خونو فعال رابیا ستانکزی د ټلیفون د لارې په خبرونه کې را سره مل ده. د دوی هر کله کوم اغلی ستانکزی د نجونو د زده کړو د بندیز د منفی اغیزو په اړه مو مخکې په راپور کې هم ځینې څرګندونې واورېدې. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفی اثرات په نور څه وي په ټولنه او په نجونو او شوزو؟
مننه شهزاد، سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو څنګه مو چې په راپور کې واوریدل او واقعا زه متاثره کړم، او د خویند په دغه په اوریدو سره د هر با احساس او هر وطن پال انسان لپاره د ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د مونږ انجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره، د خپل مشروع حق لپاره زاری کوي او د سیاسي وضعیت کې یو نمره کراچو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قران، د قران شریف لمړنۍ حکم دی، هقرا لوستل د علم لمړنۍ دروازه ده. کومه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید لنجونو څخه وانه خستل شي. دغه باندې اغیز چې په ټولنه کې خبروي، همدغه سغدریزه خبروي. د خلک سنن مجبوریږي سره د دې چې اقتصادي زیانونه مونږ ته رسیږي، د همدې علم په ترلاسه کولو سره مونږ کړای شو چې خپل هیواد، خپل ملک جوړ کو او دولت تداوم ومومي. او دغه فاصله سره ایجاد شوی ده او راجديږي او ډیریږي. د ملت د غږ نه اوریدل دي، او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري، او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز
کوي. بله، او بخښه اخلستان کې تاسو مخ کې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لار تاسو ته څه ښکاري؟
حل لار د افغانانو تفاهم، حل لار ایدا د حکومت غوډونی سي ټول نارینه او علما او خزینه او نارینه لا سره یو کې د موږ تر څنګ د موږ ورونه ودرېږي. د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرسه متضرره ده، ټول سره یو څو او حکومت ته پکار ده چې غواګونی سي.
کله چې نو بخښه خدا دواړه کارونه نه دي شوی، نه خلکو غوښنه ولای ده،
باید وسی
یو خو باید ده. بل حل لار سره کله سی یو موضوع له وای له دیوال سره مخامخ شو، نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې. ستاسو په نظر بل لار سره
بل لار خو بیا د حکومت سره که په مخالفت څوک دریږي، خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کیږي چې خلک هلته خپل غږ اوچت کړي. هلته تاسو شرایطو باندې پوهیږي چې شرایط کوم ډول دي. څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د هغو د پښتنې حق ورنه اخیستل سوی وای تر ثانی امره پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ. البته چې دا د ما حق ده، دا بینصافي رامنځته کوي په ټولنه کې. یو همیر باید انصاف رامنځته کړي په ټولنه کې. 50% خلک چې ښځینه تشکیل دي اوس له خپل حقه محروم شوي دي، نو دا د یو همیر لپاره بینصافي نه ده.
دا خو ده، یعنی ګوره تاسو وایئ چې دا بینصافي ده، تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی. یو شمېر نور افغانان هم په دې همدې باور باندې دي، لیکن لاره به څنګه څوک پیدا کوي؟ مثلا د افغان میرمن او انجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ، د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل او له هغوی یې هیله وکړه چې مکتبونه پرانیسي. همغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې مازادی راډیو ته ځینو استازو ویلي وو چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي. آیا دغه هڅې ګټه کوي او کنه کوي؟ بل لار کومه؟
بالکل کوي، خو چې مقابل لوري واوري په دا 50 کلونو کې تاسو ګوري چې موږ همدغه کوو چې خبرې کوو. کدوی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده، ما ورسره منلی چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده. موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په هیڅ سره دغه حق وړو. موږ هیڅ کله نه غواړو چې ته موږ ته د امریکا یا د اروپا په ساویا جوړه کړه. موږ د خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په هیڅ سره تعلیم غوښتې. موږ دغه حق په اسلامي چوکاټ کې در نه غواړو. همدا رقم ته پرم چې کابل کې چا سره خبرې کولې ویل چې امنیت نه خوشاله یو، او ملت هم دغه رقم ته خوشاله ته همدا رقم ته چې امنیت دې تامین کړی، همدا رقم ته دغه نور حقونو ته غاړه کېږدي. دا د حکومت دی تداوم سبب کېږي. دا دغه خلک چې اوس له بیکارۍ نه تښتي، دغه دغه مخنیوي کېږي. کېدای شي دغه ټول انجونې په یو ورځ کې مکدوی واده کړي، دا امکان شته، خو هغه یو څو ورځې ده. پاسه چې هغه انجلۍ مور کېږي، پاسه چې هغه انجلۍ هغه رښتینې ځوان ته رسیږي چې دې شي کولای چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي، هغه تعلیم نه لري، هغه ماشوم نه سي روزلی، هغه وخت بیا زور لګیږي. هغه وخت د ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا یې مخنیوي یا راګرځول
په اسانه نه کیږي او په کم امکاناتو. مننه غلی ستانه. زه بیرته تاسو ته راشم، خو اوس به د افغانستان د پونې د وزارت د پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری سرګندونې سره واور.
نشونه خزی وازی د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلون کده. نړیواله تجربه ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوې دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه خزي جوړوي. د روغتیا خوونی ډېر کارکونکي خزي دي او په لور زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابر او یا تر زیاته ده. د خزو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي. که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستې وي، د ټولنې فکري او اقتصادي ځواک به دوه برابر شي. باسواده مور یوازې یو نسل نه، بلکې څو نسلونه روزي. د ماشومانو روغتیا، ښه روزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیاوړی کوي. نو د نجونو تعلیم لګښت نه، بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده. خو که دا دروازې همداسې تړلې پاتې شي، پایلې به ډېرې درنې. د ټولنې نیم قشر به له علم او پوهاوي محروم پاتې شي، او یو اساسي دیني حق یعنی د علم زده کړه به ترې واخیستل شي. همدارنګه فکري او شخصیتي وده به ټکنۍ شي، او ټولنه به له نوښت او خلاقیته بې برخې شي. اقتصادي زیانونه به هم زیات وي. څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید 40% زیاتوالي سبب کیږي. د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو بې برخې کوي، او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي. روغتیا او ټولنیزې اغېزې به هم څرګندې وي. له وخت مخکې ودونه، د میندو او ماشومانو ناروغۍ، رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتي به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي. د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي، او هیواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثبات ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي، او د ژوند په هر برخه کې بدلون راوستل شي. او که فرصت ورکړ شي، په یو نسل کې کولای شي کور، ټولنه او هیواد درنا او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي.
اخلي سنګزي د شغله شینوار سرګندون مو واورې د مخ کې تاسو په خپل خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغوچت کې سي د جنو د تعلیم مخنور ډاپ نشي د شغله شینوار په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي لیکن په خبرو خو دغه د پټیرو څلورو کلونو کې څونه شو نوري حلاري چې ما یو وړاندیز مخ کې تاسو وکړ چې له اروپا یو هیئت لا لوي کابل ته او هغوی حالې چلې وکړي له هغه پرته ک چرته همدا سیستم خدای مکړه همدا روان وي ټول او اکثریت لوست افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هواد به ډیره تیاره وي ډیره ډیره تیاره وي نو تاسو څو وړاندیز لري چې څه حل لاره
انا د شینواز صاحب د خبرو په تایید او الهمانیم چې انداس نو ټول ورونه له مون سره یو سي او دا مسولیت یوازې او قشر تنه د متوجي چې هغه په تیر حکومت کې کار کړای وي د پولما او د فاش د په هر کور کې چې څونه رنګان دي په ټول باندې د فاش د دا چې ټول یو نسی د په دې غیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي د همدې لامل به ټول سره یو سی ټول نارینه سره یو سی هغه په افغانستان کې د نه نه دي هغه ته بیرون اوسېږي ټول په یو غږ د شرعي د دینجنو انساني حق به ورته وغوړي او حکومت مکلف په دې بځان و بولی مکلف دی چې د خلکو غږ ووري ملت د خپل کې دا چانس له لاسه نه ورکوي یو وری مون په شلکلن پر سات هغه رقم ته د جنگ سالارانو له لاسه ورکو اوس بیا هم دغه د امن فضا راغله د امنیت ته صرف د یو استون ځم دغه د لوی استون ځکه د خزو د ننجونو پر مخ مکتبونه تړل سوي دي او له بل لوري نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپیژندل شي او کله چې د مشروعیت غواړي نو د مشروعیت ترڅنګ باید د خزو حقونه برابر وي کومه د منطقي ملکونو سره ځان پر تر کاوه او سینه سو کاوله
bale
نو کله چې د او بخې وخت راکې کله چې د علم او د پوهې دروازه تر کیږي د پرمختګ مخه نیول کیږي فقر راځيږي او کله چې دغه دروازه پرانستل کیږي د پرمختګ سبب هم کیږي د فقر هم کمیږي او خزه کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد په اقتصادي چارو کې ونده واخلي خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي هم د اوس کومه ګورو چې خزینه ډېر محتاج دي هر نانوایی مخته تاسو ګوري چې څو خزي ولاړې دي او په دغه د جنگونو څخه متضرر خزي چې په کور کې نارینه نه لري اولادونه ورته غاړه دي پس کوم وضعیت کې ځوان کې پاندا یا خجمه کې
بله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې د غوسنی چارواکي لنډیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي او د جنو راپورونو لمخې ټاکل شوی دی چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا د غو بندیزونو په اړه غونډه جوړ کړي چې په طالبانو او په افغانستان لګولې دي او د دوی د هغه غشتنې چې دوی وارلمخه له رسنیو سره شریکې کړې دي یو عمده او اساسي غشتنه هم ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني نو چې دا څه ده ولې د غوسنی چارواکي په دې نه پوهیږي اغله ستنه کوي
اورم معنا نو له پښتنو څخه کدوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي یا د نجونو په حق باندې پښه کېږي خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کوي ځکه چې ټول دنیا ټول نړۍ دا رقم فکر نه لري کسي دوی لري او دوی جنابیا دا واځي کوي چې دوی خپلواک نه دي دوی خپل مایندو خپل اولادونو باندې نه دي مهربانه دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي دوی د ملت اقونو د حق ورکړ ته تګاړه کې نه دي نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري سي ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي نور افغانان د حق غواړي او ګر دا ورځ له دوی نه په نړیوالو سجنو کې همدا شکایتونه کوي دا هم اوریدل کیږي
مننه غلستانګ سي اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمید الله فاروقي څرګندونه ته چې د ژوند رنگونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر لاسوځي راسوس ازادي راډو سره شریک کړي
زه خپل دی مسلمان پایس او دی تعلیم یافته افغان پایس په دې عقیده يم چې امغه چې دی دینی علوم او زدکړې هر مسلمان د پاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه په مدارس کې، په مساجد کې، په کور کې او لاخره په اته په ساتي د پانتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو مخصوص دی افغاني جامعه ټول په دوه مسایلو کې هغه زدکړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړی دی او پاره په ځان باندې په جامعه باندې تطبیقي شي د خوشحالي ځای ده. مګر پات شو د عصري علوم او زدکړې هم زه په اسلام مسلمان معتقد يم چې د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې د امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه دي مذهبي او ديني علوم کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړی، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضی او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړی نه ولري؟ او انسان چې پایسته اشرفتي مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه، نو یقین لرم او عالم نه، نو ډېره به مشکل چې دغه سي یو موجود خلق یو نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات چي دي.
د شغل فاروقي څرګندونه مو واوریدلې. اخر ستنکسي استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخي ديني مدرسو ته جنې زی خو مکتبونو ته نه زی، په دې برخه کې آیا دا حلاره ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي او کاغه تدریسي شي؟ بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکی به ډیر به حد مسامین لري سي پس رسیدای بنشي، تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاورس؟
اوسنۍ وضعیت ته څه ګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل او خاص د فاصله ایجادول دي. مخکې له دینه دا شو کنه دوره کې او د اسلامي حکومت د رامسته کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید لسلورم صفنه شروع کېده اسلامي مزامین په مکاتبو کې. هغه نه پورته خو شریعت پنده ده چې بیا پس ځوانانو لوستل او هغه سي عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په ديني علم باندې تکافو دي نن ورځ نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي ديني علم د زده کړې عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضررونه یې څه دي؟ کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي دا اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم کسوب به تاسو د دیني زده کړې کوي، پانتونو کې کوي او سره د دې چې مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض ده په موږ باندې، د موږ د یوه د پرمختګ سبب کیږي او یوازې د مدرسو او کوم دوی وایي چې دغه ټول نصاب د په مدرسې کې شامل شي دا تاسو د خبر ته راګرځي او د تاسو د خبر په تایید خو بیا هغه مربوط په یو مسل باندې راځي نو چې دا ټول شایان نسی کولای چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللي نړۍ کې ورس تربلی د زده کوونکو نصابونه راکموي او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. شاګرد د ژوند چاري له مکتب څخه کې حتی کنه مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو دا بلخ
یو بل حلاره چې ځینې کسان د سه او پیشنهاد لري ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ووسی دوی کولای شي چې آنلاین زده کړې لاري د آنلاین لاري خپل خپلوانو او د کورنیو غړو ته درس ورکړي څنګه دا خبره تر کومه حد پورې ممکنه ده کېدای شي شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړی وي او د کلونه ضایع نشي بیا د سوي امتحان ورکړي که اوس په اتم صنف کې ده بیا کېدای شي په دولسم کې داخله شي
دته په